په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي دي. هیواد لیکي دا برید پر اسلامیت، انسانیت او بشري ارزښتونو برید دی چې غندوی او باید ژوره څېړنه وشي. ورځپاڼه لیکي چې د برید تر شا د پاکستان لاس دی، کوم چې نن سبا د ترهګرو نه د ملاتړ له امله له نړیوالې ملامتیا سره مخ دی.
د غرمې 2:13 شوې زموږ غږله ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د زهرو کاروان 19 پروګرام وړاندې کوو، خو له هغه مخکې اجمل اند د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د وسلوالو طالبانو په برید کې د یو شمیر بهرنیو هویت پټاک کړ. د دې وزارت پرستیال ویان نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته ویل په بهرنیو وژل شو کې یو یې د قرغیزستان، نه یې د اوکراین، یو یې د یونان او د دریو نور هویت به ډیر زر روښانه شي. د کورنیو چارو وزارت په وینا په دې برید کې 14 بهرنیان او 15 افغانان وژل شوي، خو رویټرز خبري اژانس بیا د یو لوړ پوړي افغان امنیتي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی یاد شوی، د وژل شوو کسانو شمیر له 150 زیات ښودلی. د اطلاعاتو ته د لاسرسي د څارنې د کمیسیون چارواکي انتقاد کوي چې د کورنیو چارو وزارت د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل حمله کې د تلفاتو د شمیر په اړه زدونه کیس معلومات خپروي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به نن په لندن کې له لوړ پوړو برطانوي چارواکو سره وګوري. د اروپا ته د ټیلرسن د څو ورځني سفر لومړی پړاو دی چې په ترڅ کې به نوموړی وارسا، پاریس او داوس ښارونو ته لاړ شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي دی به د تهران د بالستیک مزایلو د پروګرام او اټومي موافقې په اړه د بحث لپاره د مارچ پر 15 ایران ته سفر وکړي. او ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سوریې په افرین سیمه کې پر بشري وضعیت بحث کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د هم د خپرونې په پاتې برخه کې د زهرو کاروان 19 پروګرام چې حمید مومند پکې ستاسو کوربه دی.
د زهرو کاروان
د ازادۍ راډیو عزتمنو اوریدونکو سلامونه او خیر چاره. د زهرو د کاروان له یوې بل خپرونې سره زه حمید مومند ستاسو په خدمت کې یم. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په هیواد کې د روانې جګړې دویم ستر لامل د نشه یي توکو کښت او تولید دی. د په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د نشه د تقاضا په کمولو سره د دې پدیدې په وړاندې په مبارزه کې خپل رول ولوبوي. عزتمندو اوریدونکو، دا هر څه وړاندې په خپرونه کې، خو راځئ چې اوس د تېرې اونۍ پیښو په اړه حدیث پردیس ته غوږ شو.
په لوګر ولایت کې څه باندې 1500 کیلوګرامه نشئی مواد ونیول شول. د لوګر د والی وین سلیم صالح د پنځمه پورز ازادي رادیو ته وویل د ملي امنیت ځواکونو د چهارشمه پورز د لوګر ولایت په مرکز د دشت اپچکان په سیمه کې عملیات کړی او 1549 کیلوګرامه تریه کینی ولیدي. قاچاق کوونکو چې د مواد له جلال آباد څخه د لوګر لارې د هیواد لویدیز ولایتونو ته انتقالول، د ملي امنیت له ځواکونو سره وسلواله نخته کړي او په تیښته بریالي شوی دی. پولیسو په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې نږدې 1500 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولې دي. د کونړ امنیه قمندانۍ د چهارشمې په ورځ رسنیو ته وویل پولیسو د سې شمې په ورځ هغه دوه کسان ونیول چې غوښتل 200 کیلوګرامه تریاک له کونړ ولایت څخه پاکستان ته قاچاق کړي. بل لورته د ننګرهار د امنیه قمندانۍ وایند حضرت حسین مشرقیوال د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار پولیسو په څو بیلابیلو پیښو کې د و قاچاق کوونکو په شمول 380 کیلوګرامه نشه شی مواد هم نیولې دي.
د ننګرهار ولایت امنیت او کشتی پولیسو د ولایت په بیلابیلو ساحو کې د پلټون او ځنګړو عملیاتو پر مهال باندې 15 بیلابیلې پیښې کشف کړې چې په دې کې 380 کیلوګرامه نشه یي توکي نیولې دي چې په څلور ورځو نقلي وسایلو کې ثبت شوي او قاچاق کېدل. همداشان دې په تور باندې وتن نیول شوي دي چې قانوني کړنو پر مخ د قضایي ادارو ته رسمي سپارل شوي.
سرحدي ځواکونو د حامد کرزي په هوایي ډګر کې د نشئی مواد واته تنقاه شخ کوونکی نیولې دي. له مخدره موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز وین خالد موحد د پنځمې پورس ازادي رادیو ته ویل د غواتو کسان غوښتل چې په بکسونو خپل خېټو کې ځای پر ځای کړي 8 کیلو او 202 ګرامه هیروئین د حامد کرزي د هوایي ډګر لارې هند ته قاچاق کړي. په نیول شو کسانو کې یو ښځه هم شامل ده. او د اونۍ وروستۍ پېښه دا چې د کابل ښار له مرنجان غونډۍ څخه شاوخوا 300 معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته واستول شول. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ مرستیال جاوید احمد قایم د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په روان ژمي کې دا د معتادینو د راټولولو شپږم پړاو دی چې تر دې مهاله څه باندې 900 معتادین راټول او د درملنې بېلابېلو مرکزونو ته انتقال شوي دي.
تقریبا 10000 نفر
په روغتي مرکزونو کې د 10000 نورو معتادینو د درملنې ظرفیت رامنځته شوی. اوس مو کولای شو چې په یو کال کې 300 معتادین تداوی کړو، خو زموږ د کار یو لوی برخه وقایه هم ده. مهمه ده چې نور ځوانان نشو ته مخ نه کړي تر څو چې ټولنه په مجموع کې سره همکار نه شي. د ستونزې ته رسیدګي ستونزمنه ده، ځکه احتیاط زموږ د ټولنې مشکل دی.
ځینې معتادین وایي چې دوی څو ځلې بستري شوي دي خو درملنې هیڅ نتیجه نه ده ورکړې، نو ځکه یې بیرته نشو ته مخه کړې ده.
دا ازادي رادیو دا چې په اف ام 3.15 او منځنۍ صفه 12.9 خپرېږي. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب اوریدلی شئ. د افغانستان د جګړې دویم عامل له هیواده بهر جرمي شبکې دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی الفاظو د افغانستان کې د جنگ دویم لوی عامل د نشه یي توکو کښت او تولیدوباله، او نړیوالې ټولنې غوښتل چې د تقاضا په کمولو سره د نشه یي توکو په خلاف مبارزه کې خپل رول ولوبوي. په هرات کې ځایي چارواکي وایي چې لویدیځه حوزه د نشه یي توکو د قاچاق د ترانزیت په لارې بدله شوې، چې د دوی په وینا د نشه یي توکو د قاچاق په مخنیوي کې د پولیسو پاتې راتلل یو لامل دی.
موږ سرحدي قوتونه توانمندي نه لري قاچاقچیان د مواد مخدر او مافیا په اسانۍ سره مواد مخدر د پولي هغه غاړې ته انتقالولی شي.
خو دا چې پولیس بیا سوایي دا به په یو تفصیلي راپور کې واوري. په هلمند کې داسې کس در پیژنو چې په 13 کلونو کې په خپل ځمکه کوپنر نه دی کړلې.
خو دا غ موږ ته یو رقم عبدالایل وایي چې دا دی او د کاپیران مرکزي، لیکن خو زه د لیس ما په کلی کې ما دا کار زوی او خوري
د مساکله ولسوالۍ اوسیدونکو دی. د خبرونې روسي شیبه بیا هم یو خپل ډرامې ته ځانګړي شوې دي.
ولې دومره ورخطا یې؟ ټول خارج نه ډک دی، هر ځای پیدا کیږي.
یار اتیا ودان را کچم دا اوس سخت خوب راځي.
هله دا چې د خبرونه تر پای مو ملتیا وکړي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې د ناامنۍ او جګړې د دوام لوی لامل د مخدره موادو کښت او تولید دی چې سلګونه میلیارډ ډالر په دوران کې چولې دي. ښاغلی غنی چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د سولې ملي او مشورتي کانفرنس ته خبرې کولې وویل دغه پیسو جرمي سوداګرۍ رامنځته کړې ده چې نړیواله ټولنه د نشه یي توکو د تقاضا په کمولو سره په مخنیوي کې مهم رول لوبولی شي. بلور ته په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وایي افغان حکومت د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه هم غوښتنه کړې ده چې د مخدره موادو د کښت تولید او قاچاق په مخنیوي کې ورسره مرسته وکړي. د مرسلین ارسلا راپور رقیه الکوزی وړاندې کوي.
ولسمشر غنی له ترهګرۍ وروسته مخدره مواد په افغانستان کې د جګړې د دوام ستر عامل بولي او وایي چې د نشه یي موادو پر ضد مبارزه د افغانستان او نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت دی. ولسمشر غنی چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د سولې ملي او مشورتي کانفرنس ته خبرې کولې وویل د سیمې په هیوادونو او اروپای بازارونو کې د مخدره موادو لوړه تقاضا په افغانستان کې د مخدره موادو د کښت او تولید د دوام لامل دی. ولسمشر غنی وایي سلګونه میلیارد ډالر د مخدره موادو په جرمي سوداګرۍ کې په کار اچول شوی او دغه جرمي تجارت د هغو جرمي شبکو له خوا تر سره کیږي چې له افغانستان څخه بهر فعالیت کوي.
د افغانستان د جګړې دویم عامل له هیواده بهر جرمي شبکې دي. د افغانستان د ټولو مخدره موادو ارزښت 1.2 میلیارد ډالر دی. دوه کاله د مونږ په سوله کې پرېږدي. که مونږ په دوو کلونو کې له هلمند څخه 4 میلیارد ډالر مشروع پیسې ترلاسه نه کړي لاس مې را پرې کړي. خو د هیروینو بیه چې 10 سنټه په ایران کې لوړه شي 2.5 ډالره په اروپا کې لوړیږي. سلګونه میلیارد ډالر د مخدره موادو په جرمي سوداګرۍ کې په کار اچول شوي دي او همدا لامل دی چې له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره یو ګډ مسؤلیت موجود دی.
ولسمشر غنی وایي د کابل پروسې په کانفرنس کې چې تر راتلونکو څو اونۍ به په افغانستان کې جوړ شي له نړیوالې ټولنې څخه به وغواړي چې په افغانستان کې د جګړې د عواملو له منځه وړلو لپاره باید له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې خپل مسؤلیت پر ځای کړي. ولسمشر غنی دا څرګندونه داسې مهال وکړه چې په افغانستان کې د میشتو ناټو ځواکونو د معلوماتو پر اساس د طالبانو کلنی مصارف 500 میلیونه ډالر دي، چې له دې جملې څخه شپېته سلنه چې 200 میلیونه ډالر کېږي له مخدره موادو څخه ترلاسه کوي. په ورته وخت کې ولسمشر غنی او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی چې تیره اونۍ کابل ته راغلی وو له مخدره موادو سره د مبارزې پر لارو چارو هم خبرې کړي او پر ګډې مبارزې یې ټینګار کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیرې نیکی هیلی له کابل څخه تر ستنېدو وروسته د پنجشنبې په ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل
افغان حکومت واقعا غواړي چې د مخدرو موادو کښت، تولید او قاچاق بند شي. د افغان حکومت مشرتابه له امنیت شورا وغوښتل تر څو د مخدرو موادو د تولید او ترانزیت سیمې او لارې باید تشخیص شي. زما په اند دا یوه لویه موضوع ده او د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې په دې برخه کې جدي کار وکړي، ځکه نشي توکي یوازې په افغانستان کې نه مصرفېږي بلکې ټولې نړۍ ته قاچاق کیږي.
له دوو میاشتو را په دې خوا په هلمند ولایت کې د مخدره موادو پر کارخانو د افغان او بهرني ګډو ځواکونو ځمکني او هوایي عملیات روان دي، چې تر اوسه یې د مخدره موادو د تولید لسګونه کارخانې ویجاړې کړې او یوازې طالبانو ته څه د پاسه 40 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. د ولسي جرګې غړی خالد پښتون د مخدره موادو پر کارخانو د پوځي عملیاتو پر دوام د ټینګار ترڅنګ وړاندیز کوي چې افغان حکومت دې د نړیوالې ټولنې په همکارۍ د بدیل معیشت پروګرام ته دوام ورکړي تر څو هغه بزګران ترې استفاده وکړي چې د لوږی او نیستۍ له امله کوکنار کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی نشي توکي په افغانستان کې د جنگ د دوام دویم ستر لامل بولي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د نشي توکو د تقاضا په کمولو سره د دې پدیدې په وړاندې مبارزه کې خپل رول ولوبوي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کې نشې ماشو پیدا کی
یو اړې دی کوټه
نه لوري کوم کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه غړندۍ او لا چی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې له آزادې راډیو نه
اوس ورزو هراته چرته چې سیمایز چارواکي وایي د افغانستان لویدیځه حوزه اروپا ته د نشې توکو د قاچاق په یوې ترانزیټي لارې بدله شوې ده. د دې ولایت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې رئیس غلام جیلانی دقیق د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په خبرو کې سرحدي او د نشې توکو په وړاندې د مبارزې پولیس د نشې توکو د قاچاق په مخنیوي کې ناکام وبلل او ویل چې د شمالي او مرکزي ولایتونو ډېره برخه مخدره مواد د هرات لارې اروپایي هیوادونو ته قاچاق کیږي. خو د کورنیو چارو وزارت بیا دغه موضوع ردوي او وایي چې د دوی پولیس په دې ولایتونو کې د نشې توکو په وړاندې په مبارزه کې خلاصته راوړنه لري. په دې اړه عبادالله حنان زی راپور راکوي.
په هرات کې سیمه ییز چارواکي وایي چې له افغانستان څخه د باندې په ګاونډ سیمه او اروپایي هیوادونو کې د نشې توکو لوړه تقاضا د افغانستان لویدیځه حوزه د نشې توکو د قاچاق د ترانزیت پر لاره بدله کړې ده. د هرات ولایت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې رئیس غلام جیلانی دقیق له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په شمالي او مرکزی ولایتونو کې تولید شوي مخدره مواد د لویدیځ ولایتونو او په تیره بیا د هرات ولایت له لارې ایران او بیا اروپا ته قاچاق کیږي. د ښاغلي جیلانی په خبره سرحدي ځواکونه او د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پولیس د دې توان نه لري چې په دې ولایت کې د مخدره موادو د قاچاق مخه ونیسي.
په مجموع کې ټول غربي حوزه که نیمروز دی که فراه دی که هرات دی د ترانزیت لارې دي. مواد مخدر چې په لویه کچه باندې پس له د جنوبي سرحداتو پر دې غربي سرحداتو باندې تیر زیاته د شمال ولایتو مخدره مواد د مرکزي ولایتو مخدره مواد تقریبا تیرتر د هرات مسیر دی. نو زموږ سرحدي قوتونه د دې توانمندي نه لري چې سرحدو سطر ټینګ وساتي. قاچاقچیان د مواد مخدر او مافیا په اسانۍ سره مواد مخدر د پولي هغه غاړې ته انتقالولی شي.
تر دې مخکې د هرات د والی بیان او د ولایتي شورا یو شمېر خړو هم ویلیو چې هرات د مخدره موادو د قاچاق پر لار بدله شوی او د دې ولایت امنیتي چارواکي په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. هرات ولایت له ګاونډي هیواد ایران سره ګډ پوله لري او د ګڼ شمېر افغان معتادینو سربیره چې له دې هیواد افغانستان ته راستنې شوي دي ډېر کله له دې هیواد افغانستان ته د مخدره موادو د فریکر سرونو د قاچاق راپورونه هم ورکړل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایان مرستیال نصرت الله رحیمی د دې موضوع پرات سره چې پولیس د قاچاق په مخنیوي کې پات راغلی وای د هرات پولیس د مخدره موادو د قاچاق په مخنیوي کې خیل سره وړین لري.
څه چې د دغو کسانو لخوا نه ویل شوي دي چې ګویا دغه مسیر د مواد مخدرو په ترانزیت باندې بدل شوی دی، دا کاملا غلط دی. د مورده وو یو مسله مشکلات په طبیعي خبره ده چې شتون به ولري. په دې برخه کې د کورنیو چارو د وزیر هدایات کشفي او استخباراتي کوړي غوته هدایات همدغه دي چې په دې برخه کې جدي پلټنه وکړي، چې په دې برخه کې امنیتي ځواکونو ډېرې ښې لاسرونه درلودلې دي.
هخوا پولیسي جرګه کې د هرات د خلکو یو شمېر استازي د ګاونډیو هیوادونو او نړیوالې ټولنې د همکارۍ پرته د مخدره موادو د قاچاقو مخه نیول ګران کار بولي. له دې ډلې فاروق مجرو وایي چې په هرات کې ستر مافیایي ډلې او قاچاق کوونکي د مخدره موادو په کاروبار کې ښکېل دي، او د یو ولایت په کچه د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې مدیریت نشي کولی چې د دغو ډلو د فعالیتونو مخه ونیسي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
هلمند په افغانستان کې داسې سیمه ده چې د نړیوالو ادارو د راپورونو له مخې د افغانستان په سلو کې 50 نشه یي توکي هم هلته تولیدېږي، خو باور به مونږ شي چې په موسی قلعه ولسوالۍ کې یو بزګر حجي عبدالوهاب هغه له لسو کلونو راهیسې په خپله ځمکه کوکنار نه کوي. زمونږ همکار محمد ایاز ترنک له دې بختور بزګر سره مجلس کړی او لومړی له ده پوښتنه کړې چې ولې دا پریکړه وکړه. دی په ځواب کې څه داسې وویل:
ما د تاریاکو یا په اصطلاح د کوکنارو د کرلو څخه په دې اجتناب وکړ چې ګټه یې زموږ نه وه، مشکل یې زموږ و، تاوان یې زموږ و، ستړیا یې زموږ وه. بیا چې وخت د دېښ یا راشي نو ته دا فکر کوي چې دلته به زه شلمن او دېشمنه تاریاک اخلم، دویم حساب یې یا درېم حساب یې نشګرته ورکوي، یو تعداد به بزګر اخلي، یو تعداد به ملا په عشر کې بړي، یو کم ما اندازه ما ته پاتېږي هغه چې زه حساب وکړم زما سره د هغه چې هر څه ما پکې مصرف کړي وو. نو بیا غلم غیر جوړي غیر جوړي نه خوی مشکل بل د شریعت نگاهم ته شو علماء او د ګودو سره مشه معلومات کړی دی. شری جواز نه کزه کې په خوی دا غب مرته رقم عبد الله ایل و چې دا دی او د کاپیران ملک دی، لیکن خو زه زلیز ما په کلی کې ما دا کا زوی او خوري زما د کلیوالي خوري د ملایانو زمن په ډریا د چرسیا دی. هغه خلک چې ملګری دي تجاران دي او قاچاقبر دي، هغه پوډر زونه جوړ کی هغه بیا په جهان په ساته باندې ملګری ګټه یې غوته رسي دوه ته نه رسي. دغه ما تقریبا یو شل دوه ویشت یا درویش جری به مځکه ما درلوده د دې کیلو په حساب یو نیم سل کیلو تر 200 کیلو پر تاریخ. اوس یې نه کوي، اوس مرضونه کوي، وچکلۍ دي، اوبه نشته، موږ خلک خدا سي پلس په دنیا کې بل کښ زده نه دی. دوه جریبه هلته ما بخښه کړې ده د انارو، دغه دوه جریبه بخښه د پراسل سوې ده. دا اوس چې دا په پیسو باندې زه خرڅ کړم او هغه مځکه یې تاریخ کړم، دغه دوه جریبه په دا تلس جریبه مځکه باندې ډېر حاصل کړي.
ګدې تر اوسه هم په خپل ځمکه کې کوکنار کرلای، له کومو ستونزو سره به مخ واست؟
یو به دا وایي چې زما درې زامن په پوهنتون کې دی، دا به یو بله پوهنتون نه ویلی، دوی به د تاریخو بزګري کولی، سپېره شونډان او چاودل لاسونه به ګرځېدلی، او امکان یې د دې درلوده چې دوی په دې ورسره اخته سوي وایي چې یا تاریاک وخوره یا پوډر وسکوه. د نتیجه بیا دغه وه، ډېر خلک داسې راغلي دي چې تاریاک یې د خپل کور د بزګرۍ د ځمکې د راټول کړي، دوه منه تاریاک یې په کور کې پراته وي، یو منه تاریاک یې په کور کې پراته وي، هلته چاپه به ځي، حکومت راځي، سړی بیا یې بندې کوي، په دا یو هم نه باندې یې ماتلس کاله قید ورکړی.
په ځینو سیمو کې مافیایي ډلې او د مخدره موادو قاچاقکوونکي د ځمکو مالکان په دې باندې مجبوروي چې باید دوی کوکنار وکړي، ور د مخه پیسې ورته ورکوي، یا مثلا قرض ورته ورکوي. تاسو څنګه کله دغه شی چا تشویق کړی یاست چې تاریخ ډیره ګټه کوي راځي شي تاریخ وکړو؟
که تاسو رات نشته چې دا وایي راځي ته وکړه، خلک خپل د مجبوریت او د غربت په خاطر کوي، د پپویری چې موزر بټه، لیکن دا چې دوی غربت اخیستي دي نو دوی څه خو څه خبره کوي د اوس په ریبه دي اصرار کوي چې پیدا
کله سي دی په خپل ځمکه کې د کوکنارو کښت بند کړي، اوس کوکنار نه کوي، نو څه ګټه دي کړي؟
ما به تاریخ کړل نو زه به نارام وم، که به داسما څخه پیلبو وریاز راله به زه نارام وم چې اوس به ژلې پر کې چې یو تون باران په روسیې هم دی ختمېږي، که به یخ راغی یخ به سره ووهله، هغه د حکومت کیسې به نورې وې. اوس کرار آرام ژوند کوم، که غنم دي و مثلا باغ و باغچه ده، که یو شی وکړې خو خوشحاله به یم، که نه وکړې بل درته به صبر کوم. په زړه کې مې دا نشته چې ستا تاریخ ته کرې، او یو سړی به پوډرې کېږي، یو سړی محتاط کېږي، دغه به کور خرابېږي. سل ځای مې ولي چې ما ته خدای تعالی الله د اسمانه ورکه راشوا کی چې زوی در محتاط کم او که در مړ کم زه به خدای تعالی ته وایم چې رامړ یې که محتاج یې مه کوه ځکه چې څوک محتاط سو نو ننګ و ناموس ایمان و غیرت ټول زونیږي.
د هلمند د موسی قلعه ولسوالۍ اوسیدونکی حاجي عبدالوهاب هغه و چې په خپل ځمکه د کوکنارو د نه کرلو په اړه د ایاز ترنک پوښتنې ځواب ولی.
د زهرو کاروان
مور برا تبل مکاونش زبده بدبخته راغلو موس میزلم سی خوگی شخه شای نده.
د زهرو کاروان
پټولنه کې د نشې د زهرو د دردونکو حقایقو سرګندوی.
اوس هم د خاطرو په برخه کې اورو چې شپکسل بخ کلن حکم خان چې په پهلوان مشهور دی تر نشه مخکې د پهلوانۍ کلب درلود او اته کاله په خپل وزن کې لومړی و، خو دی اوس د معتادینو د درملنې په یو روغتون کې بسترې دی او ډیر وخت په خپل تیاره اتاق کې له ځان سره شپېلې غږوي. د ده په وینا چې 12 کلنې نشه له پهلوانۍ غورځولی او 60 کیلو وزن یې بایللی دی. دا چې نشه دی له نورو کومو کارونو غورځولی او نور څه یې بایللی دی دا به له ده واورو.
تقریبا 13 کاله د ما د ورزش سو د ما د سزان و چې کالی می آزاد اغوستل کله به می چې پهلوانۍ ورځ به و چې کالی مهلی به وښکل چې دی ما ځان ته به یې وکتلې ویل دا خو هغه نس هغه سړی نه ده چې پرون ما سره ځان تللی دی. اوه کسه مې وزن کې و، په اوه کسو کې یو دانه شیر حسین نومېده چې 125 کیلو و، هماغه مې چې چت که څه مې ملا و زیاتي تقریبا 8 کاله په خپل وزن کې اولم او کلاب میں پا چارہ سپین کالی کے پا ناما دے کلاب چار دی 240 دانے تنا دے منگا دو ٹائم تا علکانو انڈیوال میں وہ لامغ سر اڈیر کتا پور تا گرزی دم ناستا والانا میں وہ کلا چی دسے مسابقو تا رات لمم دے برا سارا وہ بیو رزی دسے تاریہ کرا کرا وی دا اخرا نور اورز میں تک سنا ہو کا سارا کلاب کے غیگا کولا دیو رز میں دیار لاسوار لاسو سارا کولا لام ہم نستڑائی کے دا بیا مسابقو کې هم دغسې لږ لږ چای کې راته اچول را کول دی زیاتي. بله ورځ چې کلي ته لاړم چې زړه مې ډېر په تنګېده مال خیچوي هغه مې ده ته زنګ ووهه مال دغسې قصه ده وایي چېرته هلته کوم یو پیدا کړه چې تاریاک ولري لږ وخوره جوړ تیار کېږي. بس زیاتي کرا کرا راسره به و لږ لږ به مې خوړل خوړل آخر مې زیاتي خبر آئین 15 ګرامه ته ورسېد. یو به ویل جګر د شڼۍ، بل به ویل کلمې د شڼۍ. زیاتي مې هغه پرېښود زیاتی می دی سپینو تا شروع کرد دسی وقت سو چی دی ورازی 15 گرام با می دغا و حال یا گرام شیشه پا دی جنجالو چی اخته سو زیاتی کرا کرا هر چی پاده سو یا دری موتر همی و مغم للاس آور کرد نور کم سرمایه می چی در لوب داغا می للاس پکی آور کرد تمرین پاده سو کلاب پاده سو وزیبا می دغا دا پخپل غد پری خودلا دی او 250 می دی نانبایی و دی دکانو کور کرایا که دا او دیر زر دی ماما شو و طولیم دغا که ورکی وینام یو ورځ کلاب ته لاړم دوه هلکانو غیږه نیولې کلاب خوله کې غلی کېناستم دوی چې دا غیږه شروع کړه سره تاو پیچ سو سره مال چې اوس په ما راونه غورځېږي دتې غلی له دروازې نه مغسې ووتم. په هغه ورځ مې ډېر بیا طبیعت خراب او رښتیا خبرې مال ګوره مخکې لیدو ته ټولو ته تمرین ورکړه اوس غیږه هغوی نیسي دلته ته ډارېږي چې په ما راونه غورځېږي مخکې به چې و که به یو چای او دوه درې چاپېړې را وبه یې وهله ما ورته ویل مال زه خو په دې هر سړی پوهېږي چې که زه غرض د سره وکړم بیا به ورکې. خو اوس دوه خبرې چې وکړې درېیمه خبره وروره زیاتي جنګ ده خو دغه ټول کم حوصلګي ده.
د خبرونې روسي شیبې ته نږدې شوي و چې بیا هم درته یوه ډرامه لرو. جمال یو محصل دی چې د پوهنتون د ازموینې پر مهال زیات خوب ورځي. د خپل انډیوال ظریف ته د خوب له زیاتوالي شکایت کوي خو ظریف ورته یو ډول ګولۍ ورکوي. دا چې دا څنګه ګولۍ وي او آیا له جمال سره یې په بیداره پاتې کېدلو کې مرسته وکړه او که نه دا به په دې ډرامه کې واورو چې محمد ایاز ترنګ لیکلې ده.
Thank you.
یار ظریفا امتحانونه می ډیر سخت دی نو پویګم څور سره وګم
نو ته چه د شپې وختي وې د کیګي خبا کامیاب شي
نو څوکم خوب راځي دا اوس مخ کې په کتاب وې د شوم
زوی چال در وخیم چې تر ساره ویخې ایز به پوه نشي خو ګوره چې چاته بیا ونه وایې نو
چاته به ولې وایم ارې ژر څه چلې را وخایه سار یو ډیر سخت امتحان هم لرم
زه به یو ډول ګولۍ درکم یاره چې دا یوه دانه یې وخورې نو څلور ویشت ساعته پورې به خوب نه درځي
وا څلور ویشت ساعته به خوب نه راځي یاره که رښتیا داسې نو د چا پلار والا که اول نمره ګیلاس خو ونیسي
یوازې د بیدارۍ خبره نه ده ستړی کېږي به هم نه او ذهن به دې هم لکه ګل غوندې تازه وي
ښه ته وښایه چې دا څنګه ګولۍ دي
ا دا دی د ازمري عکس چې ورباندې چاپ شوی دی پر نورو یې بیا توره تاج خامار او ګل عکسونه چاپ شوي دا د زمري ګولۍ چې وخورې د امتحان ته به زمري په شان زړور روانې
دا ګولۍ چیرې پیدا کیږي
ته یوازې پیسې راکوه نور یې له جنجاله خلاص یې بس زما څخه یې واخله نو
خیر دی ما ته هم ځای راوښیه
ته ولې دومره وارخطا یې ټول ښار ځنې ډک دی هر ځای پیدا کیږي
سلما و سلما څه شوې
دا دې لالا او بدر وړم
د څنګه وبلې چې یو سات دې ورپسې تیر که زه به در سره ګورم
خیر دی زویا دا دې وړه خور ده دومره پټکې مور باندې کوه ته خو به خوا داسې نه وې ژر نه په کار کېدې دا څه در باندې سوي دي زویا
دا دې لالا اوبه مې راوړې
دومره وخت څوک تیری
لیونۍ سوی که څه خبره ده دا کوچلۍ نجلۍ د ونو ده ونو دا وړه خبره وګوره او داستا درد وګوره
مورې سخت مې اعصاب خراب دي هیڅ حوصله نه لرم له مخې مې لرې شه داسې نه یې چې ته رانه خفه شي
ګوره زویه ته ما ته جوړ نه ښکارې کله چې له پوهنتون څه راغلی یې سم سور مرچکۍ دې څه جوړ شوی دی په کوچنۍ خبره په کار کېږې ګوره زویه درځه چې ولاړ سو ډاکټر ته دې بوزم
مورې زه رک روغ یم هیڅ بلا هم نه یم والی
وی زویه بلا چې ستا د دښمن سر وخوري داسې مه راته وایه ته په هنداره کې ور وګوره د مخ پوستکی دې بیخي وچ کلک شوی دی
سږ کال د پوهنتون امتحانونه ډېر سخت ول سمې لیونۍ کړم
دا امتحانونه خو دې پخوا هم درلودل چې رابغلې خوله به دې د خندا څډکه وه دا وار دې حال ډېر خراب دی درځه زویه چې ډاکټر ته ولاړ سو
مورې ما خو درته وویل چې زه جوړ یم خو ستا له خاطره به خیر ده ډاکټر ته لاړ شم
ډاکټر صاحب اجازه ده
راځه راځه خوري
سلام علیکم
و علیکم سلام
ډاکټر صاحب سلام علیکم
و علیکم سلام ستړی مشی راځي دغه لپاره چوکۍ کینی
سمه ده ډاکټر صاحب کښېنه زوی
ښه خوري څه مشکل لرئ
ډاکټر صاحب دا زوی مې کله چې له پوهنتون څخه راغلی په کور کې جنجال کوي سرسامه وي څه نه خوري او په خوب کې له ځان سره خبرې کوي
اوس به وګورم مورې ځوانه زړه دې ډېر دربېږي بدن دې هم زیات تود دی په دې ځوانه ځوانۍ کې دې فشار ولې دومره لوړ دی آیا پخوا هم داسې وي
ډاکټر صاحب پخوا یې په سر کې درد هم نه و د ګلو غونډې تازه و اوس دغسې سوی
ډاکټر صاحب مور مې سم وایي دا ډول ناروغي لرم خو له کومې ورځې راهیسې چې دا ګولۍ خورم لږ ښه یم
ته یې راوښیه چې څنګه ګولۍ دي
دغه ډاکټر صاحب دغه ګولۍ دي د امتحانونو په شپو کې سخت خوب به راته خو کله چې به مې دا ګولۍ خوړلې ټوله شپه به ویښوم او خپل درسونه به مې ویل
دا ګولۍ چا درکړي
د پانتون د لیلی ملګری راکړي
وروره دا خو د نشې ګولۍ دي ټابلیټ کا ورته وایي
څه شی د نشې ګولۍ
او دا تر هیروینو هم ډېرې خطرناکې دي دا ګولۍ ځوانان په ناپوهۍ کې د بیدارۍ او عیاشۍ لپاره خوري
ډاکټر صاحب دا څه وایه زما زوی معتاد شوی دی
او خوري زوی دې معتاد شوی دی دی باید د معتادینو په روغتون کې بستري شي
وای خدایه کور مې خراب شو زویا ما خو ته پوهنتون ته لیږلې وې ما ویل هم به زموږ کور نیکمرغه کې او هم به وطن ته خدمت وکړي تا ولې داسې وکړل
قدرمنو اوریدونکو د زهرو د کاروان د دې اونۍ خبرونه مو هم دومره وه تر بلې مو په پاک الله سپارم خوشاله او بریالي اوسئ
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
خوشالي موږ هغه وخت سسوالې سوډیر چې موږ امنیت مکان
افغانانو تل مېرمنو ته په درنښت تر کوم
کلي خزینه باندې په مناسبه زوی کې وساتل شي
له خویندهم هله کیږي چې خپل ستونزې د همدی پروگرام لاله ریس مشترک شریک کړي موږ به اړوندو مسؤلینو ته ورسوو.